رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان په عالمانو غږ کړی چې د اداري فساد په ختمولو کې خپل دینی رول ولوبوي. په اندونیزیا کې په یوې سختې زلزلې کې 14 کسان مړه شوي دي، او اسرائیلو هغه 18 کلن فلسطینی ځوان خوشی کړ چې تیر کال یوه اسرائیلي عسکر ته په مخ باندې څپېړې ورکولو په تور په قید کې و.
د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د علماو د ملاتړ نه پرته اداري فساد نشي ختمېدی.
او انشاءالله تعالی د منبر د اواز مقابل کې به څوک مقاومت نه شي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د کمیسیون اختلافات لا هم ادامه لري.
وختنه چې هغه فراقانونی وسیږي د هغې پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولای.
په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره 100 ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپله تر ټولو زیات مرکزی نقش لري. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې د دینی عالمانو هغه د ورځني کانفرنس ته بینا وکړه چې په هیواد کې په لوړه کچه د رشوت خورۍ او اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د دینی علماو د رول په باب جوړ شوی و. اشرف غنی دینی عالمان مخاطب کړل او ویې ویل
اهمیت علمای کرام دیدې د فتوای متفقه تغییر داد 40 ساله یعنی به میش قوت که علمای کرام ما موضوع صلح را مطرح کردن، جان اسلام را کنار دادن، خواهش ما تقاضای ما است کنال در قسمت مبارزه بر ضد فساد آواز رسای خدا بلند کنیم. او انشالله و تعالی دی منبر دی آواز مقابل که به چوک مقامت نسی کنیم.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن سحر دغه کانفرنس ته وینا کړی وه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې په هیواد کې په آزاده او شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د سرته رسولو په باب د سیاسي ګوندونو غوښتنه قبلوي، خو د دوی دوه نورې غوښتنې چې د رای اچولو په وخت د بایومیټریک سیستم د استعمال او د انتخاباتو د قانون د بدلون په عقله کړي نشي منلی، ځکه چې وخت کم دی او انتخابات را نږدې شوي دي. د کمیسیون د وایان مرستیال زبیح سعدات امریکا غږ ته وویل
وختنه چې هغه فراقانونی وسیږي د هغې پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولای، او همدا ډول دوی هم باید په دې باندې پوه شي چې په دومره کمه موده کې څه ډول ممکنه ده چې ټاکنې نظام کې د تغییرات راشي، او همدا ډول د بایومیټریک سیستم څخه د استفاده وشي، او هغه مصارف چې په دې برخه کې ترسره کیږي هغه مصارف به څوک ورکوي.
په افغانستان کې سکال د میزان په اتشتمه پارلماني انتخابات کیږي او د کاندیدانو نوملس خپور شوی دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړئ. د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین وایي دا چې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د بهرني سیاست یوې باصلاحیته ماموري په دوحه کې د طالبانو سره مخامخ کتلی دي. دا اقدام د افغانستان د موجوده حکومت په ارتباطو مخکنۍ پالیسۍ کې یو مهم بدلون ښیي. د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوي مطلب خلاصه زیبا خادم تستلولی.
په داسې حال کې چې طالبانو ومنله چې د قطر په پایتخت دوحه کې د سیاسي کمیټې غړو د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د یوې لوړ رتبه مامور سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د راژوندي کولو او د جنگ د ختمولو د امکاناتو په هکله په تفصیل خبرې وکړې، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالان تیمورشاه او رادلن په یو وګړي رپورت کې چې د شنبه په ورځ چاپ شوی ویل دي چې له طالب اساسو سره د خارجه وزارت د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا د چارو د پاره د سکرټری ملاقات خي چې د ترامپ اداره اوس په خپل پخوانی پالیسي اصرار نه کوي او د افغانستان د حکومتي اساسو په غیاب کې د قطري چارواکو په مرسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو لار خلاصه کړه. د ورسپانې خبري اعلان په دې عقیده دي چې دا په خپل ذات کې د افغانستان په حق له د امریکا په اوسنۍ پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی او غواړي چې ډیپلوماټیکی پروسه مخ په وړاندې حرکت وکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومتي مشرانو چې مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو سخت مخالفت کړی و په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگټن.
د افغانستان او نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون خبرې وکړې او د تیر هفتې په پارلماني انتخاباتو کې د بری له امله د مبارکۍ ترڅنګ هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. عمران خان چې څو ځلې د طالبانو په ملاتړ به نه ورکړي او په افغانستان کې د خارجي قواو په ضد روان جنگ د ازادۍ جنگ بللو د سیاسي چارو د چلونکو په باور که صدر اعظم هم وټاکل شي د افغانستان او قبایلو په ارتباط د پاکستان د پوځ له عنعنوي پالیسۍ سره ټکر نشي کولی. په افغانستان کې د کم عمره جنکو د ودلو دود د ودولو په دود او دستور کې لس په سلو کې کموالی راغلی دی. د خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف او د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت په ګډه په یو رپورټ کې کړی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي نن د یکشنبه په ورځ لندن ته ورسېدل او په ایرلند کې د شلو پنځوسو اورونو لوبې کوي. له ایرلند سره د لوبو یو مهم هدف دا دی چې د افغانستان ټیم په برېټانیا کې د 2019 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د نړیوال جام ګټلو لپاره چمتووالی ولري او د ټیم غړي د برېټانیې له آب و هوا سره ځانونه آشنا کړي. نن د یکشنبه په ورځ د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې د یوې سخت زلزلې له امله چې قوت 6.4 درجې او 14 کسان مړه شوي او 122 تنه زخمیان دي. نننۍ زلزله چې د ځمکې لاندې 1 کیلومتره ژوره وشوه د لمبوک ټاپو چې د خارجي او داخلي سیلانیانو تفریح ځای دی سختې وځپه. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د حکومت اداره وایي امکان لري چې تلفاتو کچه لوړه شي. د اسرایلو حکومت یا فلسطیني هلک چې تیر کال پر یو اسرائیلی عسکر باندې د سپېړې د گزار په تور په قید کې آزاد کړی دی. ولس کلن احادي احد تمیمی نن د یکشنبه په سهار خپل مور ته وسپارل شو. فلسطینیان د غزوان د اسرائیلو د اشغال په مقابل کې خپل یو ملي مبارز ګڼي او کله چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې خپل کور ته روانېده په لسګونو زرو کسانو یې تود هرکلی وکړ. د زمبابوې پخوانی مطلق العنان جمهور رئیس رابرټ موګابي د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د خپل ګوند سخت غندنه کړې ده. موګابي چې 8 کلونه په حکومت کې د زانو پی ایف ګوندې د خپل اقتدار په زمانه کې تاسیس کړو او قدرت په خپل لاس کې متمرکز کړو مخالفان ته په حکومت کې برخه نه ورکوله. موګابي تیر کال پوځیان معزول کړ او په کور یې کېنو. په داسې حال کې چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال او جنوب کې تباه کوونکي اورونه نور ځایونو ته د خپرېدو په حالت کې دي. د یوې اویا کلنې ښځې او دوو لمسیانو په شمول 15 کسان چې د یوې کورنۍ غړي وو د اور د لګېدو په پیښه کې یو ځای مړه شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل او دا خبر مو هم واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته چې د پاکستان په انتخاباتو کې ډېری رای ګټلې دي د بری مبارکي ویلې ده. منګه په دې باره کې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او قانون پوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده چې لګرو سبې واوري. جمهور رئیس غنی ویلی دی په افغانستان کې یو کوچنی ډله په فساد کې ښکېله ده خو نوم د 1.5 میلیون افغانانو قربان دی بد دی. ښاغلی غنی چې د فساد په ضد د منبر غږ تر عنوان لاندې د دینی علماو کانفرنس کې خبرې کولې ویلی دی چې په افغانستان کې فساد یوازې د منبر له لارې له منځه تللی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې په فساد کې یوه کوچنۍ ډله ښکېل ده خو نوم یې د دغه هیواد د 10 میلیون وګړو بد کړی دی.
یو محدود ډلې دپاره 10 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه ده. درس میلیون افغانان فاسد دی یا اول اقلیت فاسد تاسی قضاوت وکی. دا ملت عظیم ولسته، دا ملت فاسد نده، یا اقلیت دی ملت فاسد ده. علمای کرام دی افغانستان فاسد ندی، زونان دی افغانستان فاسد ندی، مرمن فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو دل و اقلیت ده دی اقلیت بعد مخنیوی وس.
جمهوریس محمد اشرف غنی دی اکشن بی پورز ده پسات پر زد دی منبر غک تر انوان لاندی دی دینی علمان دو رزینی کنفرانس روسته گونه تا پا ویناکی پا طولنه که دی دینی علمان پرو لام خبری وکلی وی ویل چی دی منبر سر ده همغگه پرتا پا وانسان که پسات لمزنی شی تلله. جمهوریس غنی ویل چی هیس تلویزون هیس راری و هیس کتاب دی منبر زینی شنیوه. جمهوریس غنی پخپل ویناکی پا افغانستان که دی زمکو دی غصب مساله هم یاد اکلا وی ویل چی پا اسلام که پر غصب شوی زمکه حتی چل موز هم نکیگی.
جناب کشف سه علمه کنم پا غصبی زبا بنده زمکه بنده موز روا ده وقتی چه عبادت روا نیی پا غصبی زمکه بنده دا خلق چنگ غصب کهی غالی چه نمونه در کم لجومات نه نمونه واخلی پا غصبی زمکه بنده موز روا نده که منز روانی نه نور معاملات څنګه روانی.
جمهوریس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پاسات سره د روان مبارزې څخه خوښي څرګنده کړه او د افغانستان لوی سرنوال او نور عدلي او قضایي ادارو څخه د پاسات پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه وکړه.
وخت کې وزیر اعظم مملکت محاکمې علني میشه.
کله چې دغه هیواد وزیر په علني ډول محاکمه کیږي، کله چې دغه هیواد د دریو ستورو لرونکی جنرال زندان ته ځي، کله چې هیڅوک ځان د قانون څخه پورته ونشي ګڼلی، هغه ورځ ما د خوښۍ ورځ ده او له تا څخه د فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه کوم.
جمهوریس غنی فساد پتنی او پاجي ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویل چې فساد په پتنه او پتنه په پاجي بدلېږي.
فساد راغی، فساد پسې فتنه راغله، فتنه پسې فاجعه راغله. او که فساد نه وای د جهاد لوی برکت به دا رقم ځای کې د فاجعې باندې بلدل کېد. حماسه و جهاد بد له بد مرغې نه فاجعه اروپس راغله، ولی ځکه چې فکر نه و ټول سم.
جمهوریس غنی ویل چې په افغانستان کې حکومتولي د تورې، ټوپک او ماشینداري په زور نه ده راغلی، بلکې اساس یې عدالت دی. جمهوریس غنی ویل چې د افغانستان اسلامي دولت وظیفه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې چې دا ادارې د قانون په اجرا او د عدالت په پلي کولو مکلفې دي او وظیفه لري چې قانون په هر وګړي او هر دولتي مقام باندې پلی کړي.
من ضمن رعایت استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی
ضد عدلی او قضایی ادارو خپلواکۍ ته په پاملرنې ټولو دولتي ارګانونو ته هدایت ورکوم چې د پریکړو، تصمیمونو او د دغو ادارو د اقداماتو څخه د عدالت د پلي کېدو او د قانون د اجرا څخه اطاعت او ملاتړ وکړي. د معنوي او سیاسي مشران څخه هم همدا غوښتنه لرم
و اجرای قانون، اطاعت و حمایت.
جمهوریس غنی په خپلو خبرو کې د حق العبد مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې هیڅوک حق العبد نشي بخلی. د دغه دوه ورځني کنفرانس بندوبست د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا شوی و. دا کنفرانس د یو پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېد. په پریکړه لیک کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتل شوي چې د پاسیدو مامورینو او هغوی چې په پاسات کې ښکیل دي د شرعي اصولو له مخې ورسره چلند وکړي. د دیني عالمانو په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه د اخلاقي فساد سره د مبارزې غوښتنه هم شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان په انتخاباتو کې د بری مبارکي ویلې ده. عمران خان په انتخاباتو کې اکثریت رای ګټلې دي او اوس د کابینې د جوړولو لپاره د وړو ګوندونو او مستقلو کسانو سره په خبرو لګیا دی. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند یو مشر نعیم الحق د وینا له قراره دواړو مشرانو په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان په تاریخي اړیکو خبرې کړې دي او عمران خان د جمهور رئیس اشرف غنی بلنه منلې ده. ویلي دي چې د صدر اعظم د رسمي مقام نه وروسته به کابل ته سفر وکړي. منګل مخکې د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي او قانون پو کبیر رنجبر سره مرکه کړي. محترم کبیر رنجبر صاحب، تاسو ته معلومه ده عمران خان چې اوس په پاکستان کې انتخابات ګټلې دي، د مخکې دا خبره کړې ده، ویلې دي چې زه د افغانستان سره مینه لرم او تاسو ته به په یاد وي دا خبره هم کړې ده چې طالبان د آزادې مجاهدین بللې دي. اوس چې د ډېرې رای ګټلې دي، جمهور رئیس اشرف غنی ورته مبارکي ورکړې او بلنه ورکړې ده چې کابل ته ورشي او هغه هم ویلې دي چې زه به کابل ته ورشم، نو زما سوال دا دی چې دغه طالبان چې د مجاهدین وبلل، اوس کدی خپل حکومت جوړ کی او دغه به پالیسی امغه سه ویله کچ د خبري کړي دي د طالبانو سره د سولې پر وسو کې به همکاري وکړي د جره حکومت مثلا د اغه کسانو یا اغه ډلو په نیولو کې او زبلو کې به همکاري وکړي لکه څنګه چې امریکا غوړي د افغانستان حکومت غوړي چې دوی په افغانستان کې عملی کوي
د خان تاکلو دي پاکستان د ورسلو خوا کبن یو تغییر راغی دا چې موږ د انتخاباتو نه وړاندې د دې چې دا لوی درون بار د پوګو راشي د یو معینه موجودګی د مدله د افغانستان پاکله او د طالبانو پاکله هغه د دې موقف نه وړاندې خبرې دي د انتخاباتو نه وړاندې خبرې دي
بله
اوس د احساس مسؤلیت کې او دا هم هغه ټول جوانب دي د دغه پاکستان د اوضاع او احوال په نظر کې نیسي د څه کومه چې حتما باید یو تغییر راشي د پاکستان په سیاست کې او دا یو پوه سړی دی که دی متوجه شي په ټول چې پاکستان کې اوس موجودې دي انتحاري حملات دي هلته خورا وینه تویږي په همدې انتخاباتو په لرې کې خورا ډېر وینه تویه شوه نو دی دې ته باید متوجه شوي چې افراطیت او دغه تروریزم دا یو مشترک غم او مشترک ستونزه د دواړو خلکو دواړو ملکونو که دی د پاکستان په سیاست کې تغییر راوړي دا خو د پاکستان په ګټه هم ده او د افغانستان په هکله او زه دې ته هیله لرم چې حتما باید یو تغییر راشي
یو بل سوال کبیر رنجبر صاحب ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به سرحد آزاد وي خلک به بي ویزې رفت آمد کوي کدا دغه سی وشي لکه چې دوی ویلي دي د کې څه ګټي دي او څه نواقص
دا خو په دغه رسنۍ ماسته کې تقریبا شپږ کاله مخکې دا موضوع ما خپل مطرح کړی دی چې اروپایي ملکونه کولای شي چې اتحادیه جوړه کړي او سرحدونه ویمایږي شي او ان طرف تو آمد او راکول کې د هم د پیسو د سرمایې او د بشري قوتونو کامل آزاد وي او د ګمرکي هغه محصولات وي او موږ نه شو کولای چې دغه سی یو وضع رامنځته کړو زه په دې معتقد یم چې دغه سی یو شکل د اتحاد په جنوبي آسیا او حتی مرکزي آسیا په کې شامل شي دا خورا په ګټه د پاکستان او د ټولو ملکونو ده زه دغه نظر قابل فائده و مده مثبت نظر دی که په دغه باندې جنګ ختمیږي دا فکر کوم اقتصادي انکشاف
تشکر کوم ودان رنجبر صاحب
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي سبا ته به یو ځل بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون حکومت او د سیاسي ګوندونو د استازو ترمنځ د راروانو پارلماني انتخاباتو په حق له بحثونه وشي د دې اړخونو د تیرې ورځې بحث په نتیجه پای ته رسیدلې ده سیاسي ګوندونه د انتخاباتي نظام بدلون غواړي او غواړي چې د انتخاباتو سیستم بایومتریک شي خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کارونه عملی نه دي رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ را لګل
په داس حال کې چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو تر سره کېدو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي خو لا هم د سیاسي ګوندونو د ټاکنو د خپلواک کمیسون او حکومت ترمنځ د دې ټاکنو په تړاو اختلافات نه دي اور شوي د سیاسي ګوندونو حکومت او د ټاکنو د کمیسون ترمنځ د خبرو د تیرې ورځې ناسته چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ تر سره شوه بي پایلې پای ته رسیدلې دا درې وړه اړخونه په سبا هم سره جرګه شي سیاسي ګوندونه درې مشخصې غوښتنې لري په ټاکنو د ګوندونو څارنه د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو سیستم د بایومیټریک شي او انتخاباتي نظام د بدل کړای شي
ولې حکومت نه مني دا شکونه زیاتوي آیا ځنې غواړي چې د درغلیو له لوري په پارلمان کې زیات نفوذ ولري
در صورتی که
حکومت او کمیسیون د تغییر اراده ولري هو کولای شو موږ ورته عملی میکانیزمونه وړاندې کړی دي
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنې چې د قانون په اساس وي ورته د منلو دي خو نورې غوښتنې د وخت د کمی او له قانون سره د مخالفت له امله نشي په ځای کولای د ټاکنو د کمیسیون په وینا څارنه د ګوندونو حق ده د رای ورکولو سیستم بایومیټریک کول له تخنیکي لحاظه د منلو نه ده او د انتخاباتي نظام بدلون د ټاکنو د قانون په خلاف ده د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي کمیسیون په درې غوښتنو کې دوه نشي ترسره کولای او یوې ته تیار دي چې عملي کړي
غوښتنه چې هغه فراقانونی اوسیږي د هغې په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولی او همدا ډول دوی هم باید په دې باندې پوه شي چې په دومره کمه موده کې څه ډول ممکنه ده چې ټاکنې نظام کې د تغییرات راشي او همدا ډول د بایومتریک سیستم څخه د استفاده وشي او هغه مصارف چې په دې برخه کې ترسره کیږي هغه مصارف به څوک ورکوي.
په ټاکنو څارونکو بنسټونه بیا وایي چې دا هڅې په دې مرحله کې د ټاکنو په وخت ترسره کیدو اغیزې لري. د فیفا اجرایوي مشر وایي د ګوندونو ځینې غوښتنې د اوږدې مودې حل لپاره ښې دي خو وخت اوس نه دی.
ګوندونو دغه حالتونه چې دوی اوس غوره کړی ده په ټوله معنا کله ارقام تر پوښتنې لاندې راولي، وایي چې 5 میلیونه رقم خیالي ده. له بلې خوا دوی د بایومیټریک سیستمه د کاربن یې غوښتنه کوي او له درې موضوع نه دوی د سیاسي ګوندونو لپاره یعنې په ټوله کې دوی هم غواړي دغه ټاکنې وځنډول شي، که څه هم په ظاهر کې وایي چې ټاکنې خپل وخت سره شي.
د ولسي جرګې ټاکنې د میزان په 23مه ترسره کیږي. د کاندیدانو نوم لیکنه شوې او نړۍ لیست خپور شوی دی. په نږدې ورځو کې به د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور شي. ځینې څارونکي وایي دوی په دې باور دي که ګوندونه دا ډول پروسه له اوله سره نه وای منلې نو غوښتنې به یې په ځای وي. دوی د ګوندونو لپاره وخت ناوخته ګڼي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د انتخاباتو خبره شو. همداشان په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره 10 ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپله تر ټولو زیات مرکزي نقش لري. دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په یوه مسله اتفاق لري چې د نومبر په انتخاباتو کې به د جمهور رئیس ټرمپ اجرات په خپله د دې کال په انتخاباتي مبارزه کې یوه ستره مسله وي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې نږدې وخت کې په مونټانا کې خپل پلویان دې ته وهڅول چې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې په ډیر قوت برخه واخلي او د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ وکړي.
مونږ په شاولار نشو، مونږ به تسلیم نشو، هیڅکله به تسلیم نشو او هیڅکله به لاس ترې نه وانخلو. مونږ د بری په لور ځو.
خو سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو هم د منځنۍ دورې د ټاکنو لپاره په بشپړه توګه مټی رانغاړلې دي. په 2014 کال کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید برنی سانډرز خپل ملاتړ ته وویل په ولسی جرګې کې د برلاسۍ لپاره مبارزه زخت ډیره مهمه ده.
که چیرې تاسو هڅه وکړئ چې زه ډاډه یم چې کولی شئ، نو دا به داسې انتخابات وي چې نه یوازې په دې هیواد کې به یې غږ واورېدل شي بلکې ګرده نړۍ به یې غږ واوري.
په کار د دیموکراتان 10-12 چوکۍ وګټي چې د استازو په خونه کې اکثریت پیدا کړي. په سنا کې د اکثریت لپاره د 2 چوکیو ګټلو ته اړتیا لري او له تاریخي پلوه هم په ګټه کې دي.
د منځنۍ دورې انتخابات معمولا د مخالف ګوند یعنی د سپینې ماڼۍ نه بهر ګوند لپاره ګټه لري. له بل پلوه ډونالډ ټرمپ په ډیموکراتانو کې په خاصه توګه محبوبیت نه لري، خو هغوی غواړي چې د رای ورکولو لپاره راووزي.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پلویان دې ته هڅوي چې له تاریخ سره مقابله وکړي او د ده د کړنلارې ملاتړ ته راوځي. تحلیل کوونکی لاری سباتو وایي دواړه خواوې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر دوره د ولس پوښتنې په نظر ګوري.
مونږ ډیر کم داسې ولسمشر درلود چې د انتخاباتو لپاره دومره مرکزي او بنیادي نقش ولري. ټرمپ داسې دی لکه لمر، هر څه د لمر په شاوخوا راتاویږي.
څرنګه چې د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت کچه ټیټه ده، نو د تیرو منځنیو دورو د نتایجو په نظر کې نیولو سره په کار ده چې دیموکراتان ګټه وکړي.
I think the question is there
خو زه فکر کوم دا څوک نشي ویلی چې دیموکراتان به د استازیو خونه په 500 څوکۍ وګټي او که په 150، دا هیڅوک هم نشي ویلی.
د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په خوانه سمبالګر کوری لووینداس کې وایي د ټرمپ پلویان هغه ته وفادار دي. ښایي جمهوری غوښتونکي به په یوه یا 200 څوکیو د استازو په خونه کې اکثریت وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست د ولایت د روغتیا د چارو مسؤلین وایي چې د دې لپاره چې تداوي شوي معتادین بیا نشو ته مخنی کې د هغوی د کورنیو سره هر میاشت خبرې کوي او مشورې ورته ورکوي. د ډاکترانو په وینا 80% تداوی شوي روغ دي کسان بیا نشو ته مخه کوي، خو که مصروفیت لري او ټولنه ورسره ښه سلوک وکړي نو کېدای شي چې دوی وژغورل شي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
په دې ځای کې روغتي مسؤلین د معتادو کسانو د کورنۍ لوغړو سره په دې غږیږي چې څنګه کولی شي تداوي شوي روغ د کسان نشئی توکو ته د بیرته له ګرځېدو څخه منع او عادي ژوند پر مخ بوزي. د مسؤلینو په وینا دوی هره میاشت په منظمه توګه د روغدو کسانو د کورنیو لوغړو سره دا ډول غونډې نیسي. دوی وایي که دلته کیدونکې خبرې عملي شي له مخدره موادو نه د تداوي شویو معتدینو په ژغورلو کې ډېره مرسته کوي.
که چیرته کورنۍ دوی سره همکاري وکړي، دوی سره خواخوږي وکړي، دوی ته کار پیدا کړي، دوی ته په احترام کیل شي، مطلب دوی په سپکو نومونه یاد نه کړي او په ذمن کې هغه څه که دوی رواني مشکل لرل، رواني ډاکټر سره دوامدار پاتې شي، دغه ټول هغه څه دي چې په ریلپس په مخنیوي کې عمده رول لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تداوي شویو معتدینو له جملې څخه شاوخوا 60% هغوی یې بیرته د نشئی توکو کارولو ته مخه کړې. دلته د روغدو کسانو خپلوان په دې نظر دي چې کله احتیاط څخه د مخنیوي او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته پراخ عامه پوهاوی وشي، دا د معتدینو د شمیر په کمیدو کې مهم رول لوبولی شي.
او د کورنۍ څخه مې غوښتنه ده چې کله کوم روغ دي نشئی کسان د تداوی وروسته د هغوی سره باید ښه برخود وشي، ښه سلوک ورسره وشي او بیکاری مخه ونیسي، په یو څه نه څه په کاروبار وګمري، یو څه نه څه کاروبار ورته پیدا کړي. فکر کوم دا برخود به له منځه ځي.
د خلکو اندېښنه دا ده چې نه یوازې زیاتره تداوي شوي روغ دي کسان بیا نشئی ته مخه کوي، بلکې د روغدو کسانو شمیر هم مخ پر ډېرېدو دی. دا تداوي شوی معتاد وایي د نشئی پرېښودو لپاره کلکه اراده ډېره مهمه ده.
په کلي قوم کې مې خلک په خاص سترګه کسې مخ ته په خاص سترګه خلکو نرته لیدل. اوس په خاص سترګه ورته کسې چې څومره کلیوال مې دي، څومره یور دوست مې دی، یا چې بس ډېر ښه کور دی وکړو چې نشئی نه خلو شوي.
په خوست کې د روغدو کسانو د درملنې دوه او یا بستریز روغتونونه فعالیت لري. په دې دواړو روغتونونو کې تر اوسه شاوخوا 6000 کسان تداوي شوي، خو ګڼ شمېر هغوی بیا نشئی ته مخه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د اسرائیلو حکومت یو فلسطینی هلک چې تیر کال یې پر مخ باندې د یو اسرائیلي عسکر د وهلو په قید کړی و خوشی کړی دی. ولس کلان احمد تمی نن د یکشنبې په ورځ خپل مور ته په لویدیځه غاړه کې وسپارل شو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او اعتباري صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون وغږېده او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په هیواد کې په آزاد او شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د سرته رسولو په باب د سیاسي ګوندونو غوښتنه مني. د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین او څېړونکي وایي دا چې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د بهرني سیاست یوې باصلاحیته ماموري په دوحه کې د طالبانو سره مخامخ خبرې کړي، دا اقدامې د افغانستان د موجوده حکومت په ارتباط په مخکنۍ پالیسي کې یو مهم بدلون ښیي. په افغانستان کې د په کم عمرۍ کې د جنکو د ودولو په ودونو دود او دستور لس په سلو کې کم شوی دی. نن د یکشنبې په ورځ د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې د زلزلې له امله چې قوت یې 6.4 درجې و 14 کسان مړه شوي او 122 تنه نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي نن د یکشنبې په ورځ لندن ته ورسېدل. د هند اتر پردیش په صوبه کې د سختو موسمي بارانونو له امله او سیلابونو د راوتو په نتیجه کې 85 کسان مړه شوي دي. او په داسې حال کې چې جاپان په پایتخت توکیو کې د 1999 هجري شمسي کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لپاره آمادګي نیول کیږي. د پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې یو جاپاني شرکت د اسلامي هیوادونو د لوبغاړو لپاره یو ګرځنده مجهز جماعت جوړ کړی دی چې د یو 25 درون ټرک له پاس عیار دی او په روان هفته کې وښودل شو. جماعت 515 متر مربع مساحت لري. په اتوماتیکي توګه دروازې د قبلې په لور خلاصیږي او کله چې خلاص شي سوري دوه چنده پراخیږي. 50 کسان پکې په اسانۍ په یو وخت جمع شي کولی. توقع ده چې د ټوکیو د اولمپیک په لوبو کې به د افغانستان په شمول د زیات شمېر اسلامي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. یو امریکایي قیدی چې په 1995 هجري شمسي کال کې د امریکا د ورجینیا ایالت په عمومي محبس کې د زړه د سکتې له امله مړ شوی، کورنۍ ته حکومت د تاوان په شکل شپږ لکه او پنځه زره ډالر ورکړی دی.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم درته پای ته ورسیده. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه او یو خپل نظریات څرګندوي. پروګرامونه د عمل لري. اوس د آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړئ.